السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان جمهور ریاست وایي که امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي باید چې دلایل اعلان کړي دغه راز دا هم اوري چې امریکایي او پاکستانی چارواکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی خو په سر کې له ناجی صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو
د کابل د امنیت قمندانې چارواکي په خار کې د لومړی درجه امنیتي وزارتو خبر ورکړ. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکاري وکړي او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په لخکرګه خار کې یو صرف د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونه راتلونکي او نه پیل شي د کورنیو چارو وزارت د کاندیدانو د امنیت لپاره خپل ځینې تدابیر اعلان کړل. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست هر کاندید او ټیم ته به 15 ساتونکي 3 زد موټر او 3 تعقیبي موټر ورکړ شي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونه د دلوې د میاشتې په 14مه پیلېږي. وروسته له هغې چې په وروستیو 2 اونیو کې په کابل ښار کې 2 انتحاري حملې او 14 وشوې د کابل د امنیت قمندانې چارواکي په ښار کې د لومړۍ درجه امنیتي وزارتو خبر ورکړ. امنیت قمندان جنرال ظاهر نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د کابل ښار په 4 لویو دروازو کې تلاشیانې سختي کړي او په نوي سیستم سره به پلټنې کوي. ښاغلی ظاهر له خلکو وغوښتل چې له پولیسو سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او هر مشکوک عمل چې ویني ژر تر ژره د نږدې پولیسو ته خبر ورکړي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تیر کال ترهګرو ډلو د افغانستان له مخدره موادو ډېره ګټه پورته کړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزیر مبارز رشیدی وایي ترهګرو ډلو تیر کال نږدې 500 میلیونه ډالر د افغانستان له مخدره موادو ترلاسه کړي. نوموړي دا خبره په کابل کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتانو په یو غونډه کې وکړه. رشیدی د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. او د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په لخکرګه ښار کې یو صرف د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو ووژل شو. د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل سمنوال عبدالاحد ازادي رادیو ته وویل چې پېښه تېره ورځ شوې او په دې اړه تحقیقات کوي. دا تر دې مهاله د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
د اوکراین پارلمان د حکومت ضد 2 میاشتنیو اعتراضونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون لغوه کړ. د پارلمان له 412 وکیلانو څخه 316 کسانو نن په خاصې غونډه کې د دغه قانون د لغوه کېدو لپاره رای ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د دوشنبې په ورځ له مخالفو مشرانو سره د کتنې پر مهال د مظاهرو ضد قانون د لغوه کولو ژمنه کړې وه. د پارلمان دا پرېکړه په داسې حال کې وشوه چې د اوکراین صدر اعظم میکولا ازاروف نن له خپلې دندې استعفا وکړه. ازاروف په ویلامی کې د خپل استعفا په اړه ویلي د شخړې د سولې حل لپاره د زیاتو سیاسي جوړجاړیو د امکاناتو برابرولو په مقصد استعفا کړې ده. د اوکراین جمهور رئیس یانوکوویچ 2 ورځې وړاندې مهم سیاسي مخالف مشر ارسینی یاتسینوک ته د صدر اعظم د څوکۍ وړاندیز کړی و خو نوموړي دا وړاندیز رد کړی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پیښور پوهنتون چارواکي وایي د ملالې یوسفزۍ د یو کتاب د خپرېدو لپاره جوړ شوي مراسم یې د امنیتي اندېښنو له امله لغوه کړل. ملالۍ چې د 2013 کال لپاره د سخروف جایزه یې ګټلې ده د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پر یو نړیوال سمبول بدله شوې ده. د پیښور پوهنتون چارواکو مشال راډیو ته ویلي د نن ورځې لپاره پلان شوي مراسم یې وروسته له هغې لغوه کړل چې سیمه ییزو وزیرانو او پولیسو ورته وویل چې د امنیتي دلایلو له وجې دې له غونډې جوړولو ډډه وکړي. ملاله دا مهال په انګلستان کې ژوند کوي او په مراسمو کې ګډون نه کاوه. د نومبر میاشت کې د پاکستان ځینو شخصي ښوونځیو د نوموړي کتاب زه ملالیم بند کړی و. راپورونه وایي د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی نن د قاهرې یوې محکمې ته په 2018 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو په تور د محاکمې لپاره حاضر شو. د مصر دولتي تلویزیون وویل مرسی په محکمه کې په یوې ښیښه یي غرفې کې ولاړ و او له نورو تورنو کسانو څخه جلا ساتل شوی و. له کومې ورځې چې نوموړی له واکه لرې شوی دا یې په عام محضر کې سره څرګندېدو دوهم ځل و. مرسی په 2018 کال کې له زندان څخه د شاوخوا 2000 بندیانو په وتلو چې دی هم پکې وتورن دی. په دغې دوسیه کې د فلسطینانو د حماس او د لبنان د حزب الله ډلو وسلوال هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو د مصر د کورنیو چارو د وزارت یو جګپوړه چارواکی نن په قاهره کې د هغه په کور کې په ډزو وواژه. جنرال محمد سید د کورنیو چارو په وزارت کې د تخنیکي ریاست مشر و او کله چې موټر ته پورته کېده په موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې ډزې وکړې او وواژه. جنرال سید د کورنیو چارو د وزیر نږدې همکار و. د چین په ختیځ کې چارواکو وروسته له هغې د ژوندیو چرګانو خرڅلاو بند کړ چې د مارغانو په انفلوئنزا باندې د اخته شوو کسانو شمیر زیات شو. د نن ورځې دا اعلان د چین د نوي کال جشن مخکې چې د جمعې پورس پیلېږي شوی دی. د چین د دولتي خبري اژانس سینهوا د راپورونو له مخې د مارغانو انفلوئنزا د چین په ختیځ او جنوب کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي. د چین د نوي کال مراسم چې 40 ورځې دوام کوي په دې هېواد کې د تګ راتګ ډېرې مصروفې ورځې وي. په هانګ کانګ کې د مارغانو د انفلوئنزا د پیښو له پیدا کېدو وروسته چارواکو 20,000 چرګان راټول او له منځه یوړل. دا چرګان له چین څخه هانګ کانګ ته صادر شوي ول. د هانګ کانګ خلک د نوي کال په ورځو کې ژوندي چرګان پیری. روسیا او اروپایي اتحادیه نن په خپلو کې غونډه کوي. د نورو مشرانو په ډله کې به د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اروپایي کمیسیون مشر خوزی مانویل براسو هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د اوکراین پر سر د مسکو او بروکسل په اړیکو کې نوی تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. وروستی خبر دا چې د کوسوو په شمال کې د سربیانو یو مهم سیاسي مشر اولیور ایوانوویچ د 1998 او 1999 کلونو جګړې په جریان کې د جنگي جنایتونو په تور ونیول شو. په کوسوو کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو او قضا ماموریت وایي ایوانوویچ د پښتنو لپاره ورغوښتی و خو وروسته یې د جنگي جرمونو او له شخړې څخه د وروسته حالت کې د زیاتو وژنو په تړاو بندي کړ. د ایوانوویچ یو شمېر ملاتړي د دوشنبې په ورځ د کوسوو په متروویتسا ښارګوټي کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو او قضا ماموریت د دفتر مخې ته راټول شوي وو او د ایوانوویچ په نیولو یې اعتراض کاوه. ټاکل شوی وو چې ایوانوویچ د متروویتسا په شمال کې چې اکثریت اوسېدونکي سربیان دي د ښاروالۍ په انتخاباتو کې کاندید شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم پراتلونکو سلر ورساتونه کې د افغانستان د سنیو لوی خارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 12 چټي منفي 2 اسمان زای زای وریس. کندهار د تودوخې لوړه درجه 21 چټي 15 اسمان زای زای وریس. هرات د تودوخې لوړه درجه 21 چټي 14 اسمان باوریز وی. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 چټي 15 اسمان وریس. او رستای برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 چټي 8 اسمان زای زای وریس.
تاسو زمون غاکل آزادی رادیو اورئ. افغان چارواکي ویل امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي، باید دلایل اعلان کړي.
باید رسمن دغه موضوع اعلان کړي چې یو دوه درې چم کارینه کړي. آیا پاکستان هم کارینه کوي؟ آیا طالبان هم کارینه کوي؟
اخو بیا امریکایي او پاکستانی چارواکو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړې چې په تیر کال کې په ملي او نړیواله سطحه د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې له دوی سره مرستې کمې شوې دي. په کابل کې د روسي سفیر وایي هیواد به هر کال د هغو افغان پولیس افسرانو شمیر زیات کړي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره په روسیه کې روزل کیږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ په اړه هم رپورت اوري او د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ازادۍ اوریدونکو اونیس پروګرامونه اوري. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په اف ام او منځنۍ څپه سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې اوریدلای شئ. افغان چارواکي وایي که متحده ایالات نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی پروسه پیل کړي، باید دلایل اعلان کړي. د ولسمشر حامد کرزي وایي ایمل فیضی په د دوشنبه په مازیګر یو محدود شمیر خبريالانو ته په څرګندونو کې ویل چې دا مسأله د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه ده. خاغری فیضی هم در ازویل په کابل خار او ځینو ولایتونو کې انتحاري حمله او چودنی هم زیات شوی او دا د دې په خبره پر افغان حکومت او خلکو یو ډول فشار راوړل دي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
د افغان چارواکو په باور کچیر امریکا هغه دلایل اعلان کړي چې لمخې نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملی هڅې پیل کړي، له دې سره به د افغان حکومت پر وړاندې د جنگ اصلي خوا معلومه شي. د ولسمشر کرزی ویاند ملفیزی د دوشنبه په مازیګر په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې چې کم شمیر خبریالانو پکې ګډون کړی وو، وویل امریکا لا تر اوسه په افغانستان کې د سولې عملی هلې ځلې نه دی پیل کړي. د ښاغلی فیضی په خبره امریکا په دې برخه کې لا تر اوسه پر وسلوالو طالبانو او پاکستان لازم فشارونه هم نه دی اچولي.
موږ د امریکا څخه غواړو که چېرته نسي کولی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې عملي ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل کړي، باید رسما دغه موضوع اعلان کړي چې دوی کوشش وکړي خو په دې ونه توانېدل چې د افغانستان د سولې پروسه عملا پیل سي. دلایل یې د نه پیلېدو دغه دي: یو، دوه، درې. چه همکاری نده کرده؟ آیا پاکستان همکاری نکی؟ آیا طالبان همکاری نکی؟ آیا پاکستان حکومت همکاری نکی که در پاکستان پوزیان؟
د افغان حکومت او امریکا ترمنز لطیرو چباندی دو میاشتو رهیسی د امنیتی او دفاعی سند پر سرناندره روانی دی. امریکا د دې سند ژرلاستی کول غواړي، خو جمهور رئیس کرزی په دې برخه کې درې مهم شرطونه وړاندې کړي: په افغانستان کې د سولې پروسې عملی پیلېدل، د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغانانو د کورونو نه تلاشي کېدل، او په روانو انتخاباتو کې نه مداخله د افغان حکومت اساسي شرایط دي. په همدې حال کې د ولسمشر کرزی ویاند ملفیزی وایي چې طالبان د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې یوازې یو نوم دی، او ځینې حملې په دې هیواد کې د ده په خبره د ځینو نورو هیوادونو او استخباراتي کړیو لخوا ترسره کیږي. د ښاغلي فیضی په خبره په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوي، او دا د ده په خبره پر افغان حکومت یو ډول سیاسي فشار دی چې راوړل کیږي.
غیر طالب څخه نور بهرني لاسونه هم دي چې دخیل دي او کار کوي، او غواړي چې د افغانستان امنیتي اوضاع نارامه کړي تر څو عامه ذهنیت ناسم لور ته سوق کړي او فشارونه ډېر کړي پر افغانستان پر حکومت باندې. یعنې شرایط د هېواد ډېر اساس دي او موږ په ډېر مهمه زمانی مقطعه کې د تاریخ دلته مختلف لاسونه دي، بهرني وادونه دي، بهرني استخباراتي سازمانونه دي.
امریکایی چارواکو ویلی چې د سولې په برخه کې د ولسمشر کرزی شرط ژر نشي عملي کېدی او ډیر وخت اړتیا لري، خو ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت به د امنیتی او دفاعي سند په اړه له خپلو شرایطو تیر نشي، او امریکا یې تورن کړه چې په افغانستان کې ګونګ سیاست پر مخ بیایي. دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو او بیلابیلو سیاسي او اقتصادي کړیو له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند د افغانستان په ګټه بللی، او د دې سند د ژر لاسلیک کولو غوښتنې کړي.
د نسیم شفق په راپور کې مو واورېدل چې افغان چارواکي وایي که امریکا نشي کولای په افغانستان کې د سولې عملي پروسه پیل کړي، باید دلایل اعلان کړي. اخوا بیا متحده ایالاتو او پاکستاني چارواکو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار وویل په افغانستان کې د امن او ثبات یوازینۍ لاره پخلاینه ده. جان کری د پاکستان د حکومت د اصلاحاتو پروګرام وستای خو خبرداري ورکړ چې د ښځو او اقلیتونو حقونو ته دې پام وشي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې یقیني کړي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل په سیمه کې کومه خلا نه رامنځته کوي، نه به د پاکستان او سیمې امن ته ګواښ پېښوي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز وویل که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه سوې، خو پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته د تیر په څیر له احتمالي بې ثباتۍ سره مخامخ سي. سرتاج عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې د مذاکراتو تر پیل مخکې په دې اړه څرګندونې وکړې. دواړو مشرانو پر ستراتیژیک دیالوګ هم خبرې وکړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د تجارتي همکاریو مسله هم پکې شامله ده. امریکا له ډېرې مودې راهیسې وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی په یو ډول نه یو ډول د هغو سختریزو په توان پورې تړلی چې په پاکستان کې پټ مرکزونه لري او هلته مجهز کیږي. رویټرز اژانس لیکي د پاکستان او امریکا اړیکې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله کړکېچنې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون پاکستان وستایه چې د ده په باور د سختریزو پر ضد په جګړه کې زیاته قرباني ورکړې ده. ده وویل فکر کوي د پاکستان خلک له هغو محدودو خلکو څخه دي چې تر بل هر چا د ټروریزم او افراطیت له شر څخه زیات اغیزمن سوي دي. رویټرز اژانس زیاتوي 13 ورځې مخکې په کابل کې پر یو رستورانت برید وسو چې په نتیجه کې 21 کسان ووژل شول. د تاوتریخوالي له دوام سره سره په افغانستان کې د ناټو او امریکایي سرتیرو د حضور راتلونکی ناڅرګند دی. د رویټرز اژانس په حواله که امریکا ونتوانیږي ولسمشر کرزی د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک ته وهڅوي، 10,000 امریکایي سرتیري به روان کړل تر پایه له افغانستانه ووزي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل د امریکا متحده ایالات باید د افغانستان په اړه په خپل راتلونکي پریکړه کې د پاکستان د امن په اړه هم غور وکړي. دوی وویل دا هغه مسله ده چې امریکا د نویمې لسیزې په لومړیو کې ورباندې غور ونه کړ، خو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته سیمې ته راستنه شوه. عزیز زیاته کړه موږ باید ډاډمن سو چې په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي انتقال په بریالیتوب سره ترسره کیږي او تیرې تېروتنې نه تکرارېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادی رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اندېښنه څرګنده کړه چې په تیر کال کې په ملي او نړیواله سطحه د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه کې له دوی سره مرستې کمې شوې دي. د دې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې هیله لري نړیواله ټولنه له افغانستان سره په دې برخه کې خپلو پخوانیو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان دولت په داسې حال کې د مرستو د کمیدو خبره کوي چې تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو کښت هم زیات شوی. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د کورونا چارو وزارت چارواکو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د تخنیکی او مالی مرستو په کمیدو اندېښنه وښوده. د دې وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی ونویل چې له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې څومره کمې شوې، خو د دې ټولنې د تخنیکی مرستو کمښت یې بیان کړ. نوموړي وویل چې نړیوالو ځواکونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې د ترانسپورت او ملاتړ په برخه کې مرستې کمې کړې چې دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
امسال ما همکاری ها را در سطح ملی و بین المللی در سطح مبارزه با آمان بخدر
سک کال مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې لمونږ سره په نړیوال او ملي کچه کمی مرستې شوې. ورځ تر بلې په مختلفو برخو کې د نړیوال ټولنې مرستې کمیږي. په خو به نړیوال ځواکونو په هوایی ترانسپورت برخه کې او د دوی ځانګړیو ځواکونو په بیړنیو حالاتو کې مونږ سره حمایوي ملاتړ کوو. له بده مرغه د دې مرستو کچه راښکته شوې چې مونږ ته د اندېښنې وړ ده.
ښاغلی احمدی په داسې حال کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر له نیمایي هم راکم شوی دی. یو وخت په افغانستان کې 140,000 نړیوال عسکر و چې اوس شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي، او ټاکل شوی د روان کال تر پایه ټول محارب بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. په عین حال کې ښاغلی احمدی وویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت 6% زیات شوی. نوموړي د دې اندېښنو تر څنګ وویل چې تیر کال د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې ځواکونو ښې او د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
سربیره پر دې چې مرستې کمې شوې هم دی، اوس هم موږ د هیواد په کچه ښې لاسته راوړنې لرو. د جمهوری ریاست د نړیوالو او ملي رسنیو پر وړاندې موږ ژمنه کوو موږ به په ټول توان، طاقت او هغه امکاناتو سره چې په لاس کې لرو له دې شومې پدیدې سره مبارزه کوو او انشاءالله ناهیلي هم نه یو.
هغه زیاته کړه په همدې موده کې په ټول هیواد کې 145 ځله واړه او ستر عملیات شوي. د دریو لویو قاچاقبرانو په ګډون 815 مشکوک قاچاقبران پکې نیول شوي دي. د احمدی په وینا د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شویو کسانو کې 14 او 18 ملکي مامورین او درې یې د شمالي ولایتونو د دریو ولسوالیو د امنیت قمندانان دي. د افغان دولت او نړیوالې ټولنې له مبارزې سره سره افغانستان لا هم د نړۍ د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د دې هیواد 3 میلیونه خلک په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري او شاوخوا 1 میلیون نور یې په مخدره موادو روږدي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکو په همدې خبرونه کې په کابل کې د روسیې سفیر وایي هیواد به هر کال د هغو افغان پولیسو افسرانو شمیر زیات کړي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره په روسیه کې روزل کیږي. اندری اویتسیان له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې اوس هم روسیه او افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې استخباراتي همکاري لري او په ځینو مواردو کې ګډ عملیات هم ترسره کوي. زمونږ همکار جمشید حبیب زاده په کابل کې د روسیې له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اویتسیان، د مرکې په سر کې وایي چې افغانستان په یوازې ځان له مخدره موادو سره مبارزه نشي کولای.
افغانستان یوازې کولای نشي د دغه خطر پر ضد مبارزه وکړي، او روسیا هم تیار دی د ټول ګوندیانو سره، د افغانستان د ټول ګوندیانو سره، او د منطقې د هیوادونو سره، او د بین المللي ټولنې سره یو ځای شي. موږ په ډېرو سازمانونو د افغانستان سره هم اشتراک کوو، مثلا د شنګهای په سازمان کې، د ملګرو ملتو په مختلفو سازمانونو کې.
تاسو عملی اقدامات څه دي تروسه؟
عملی اقدامات موږ د افغانستان سره ډېر همکاري لرو، مثلا په روسیا کې موږ د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د پولیس لپاره افسران تربیه کوو، او دغه افسران شمیر هر کال زیاتېږي.
څومره کسان؟
تقریبا 1500 اوس خپل تربیه په روسیا کې در د اوس په افغانستان کې کار کوي. اوس موږ د افغانستان د نشه یي توکو د پولیس سره، د نشه یي توکو پر ضد د وزارت سره استخباراتي معلومات تبادل کوو، او ګډ عملیات لرو. موږ څو ګډ عملیات درلود، هم د افغانستان سره، هم د امریکا سره، او دا څو مثال دی. موږ تیار یو چې په نورو برخو کې هم همکاري ولرو.
او د کله چې قاچاق کیږي تاسو څه کړی دي چې قاچاق نشي؟
دا موږ د خپل همسایګانو سره، د ګوندیانو سره په منځنۍ اسیا کې همکاري کوو، ځکه چې موږ د امنیتي تړون د سازمان غړي یو، او دا زموږ ګډ سرحد دی د افغانستان سره. او دغه ډېر مهم شی دی چې موږ دغه قاچاق پر ځای په دغه سرحد افغانستان، تاجکستان، افغانستان، ازبکستان په دغه سرحد کې مبارزه وکړو، ځکه چې کله چې دغه نشه یي توکي دغه منځنۍ اسیا هیوادونه راځي، بیا بل سرحدونه نشته، ځکه چې موږ دغه هیوادونه سره سرحد نه لرو. او زموږ لپاره د مهم شی دی چې یا په افغانستان کې، په خپل په افغانستان کې، یا په دغه سرحد کې ګډ مبارزه او ګډ عملیات ولرو.
په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روسیې د مبارزه کې د روسیې د همکارۍ په اړه مو په کابل کې د روسیې د سفیر څرګندونه واوریده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې په اړه مهم خبرونه او روسي رپورټونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم وګورئ او هم یې ولولئ. د هندستان چارواکي وایي د افغانستان د قانونو د قانون له تصویب سره سم به د هیواد د حاجي ګک د کان د کیندلو چارې پیل شي. د هندستان د سوداګرۍ د وزارت مرسیال د شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره په ګډه ناسته کې ویل غواړي چې سربیره د دې کان په کیندلو د هیواد له پراختیا پروژو سره نورې مرستې هم وکړي. په بامیانو کې د حاجي ګک کان د داوطلبۍ د هندي شرکتونو یو کنسرسیون ته ګټ ګټلې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو تمو خوده چې د هندوستان ترانزیټي اړیکې به د ایران د چابهار بندر لاره له افغانستان او بیا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ټینګې او پراخې شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د قانونو د قانون د تصویب ځنډیدل یوازینی مسأله ده چې د حاجي ګک کان د کیندلو چارې ځنډولې دي. د هندوستان چارواکي وایي د دې قانون له تصویبېدو سره سم به د حاجي ګک کان د کیندلو لپاره پانګه چونه پیل شي. د دې هواد د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال شیری راو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له چارواکو سره په ګډه ناسته کې وویل د دې ډول لوی پروژو پلي کېدل د دواړو هوادونو له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي.
په افغانستان کې د هندستان پانګه اچونه شرط نه لري. په فرضیې چې خبرې پرې وسوې، د هند حکومت په دې کار کې وړاندې تللی او د افغانستان په ډېرو سیمو کې پروژې پیل کړې دي. د دې هېواد د کانونو د قانون له تصویبېدو سره سم هندستان ژمن دی چې د دې کان د استخراج کارونه په لږه موده کې پیل کړي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې سموده وړاندې د شپږو هندي شرکتونو کنسرشیوم د افغانستان د حاجیګه کان د کیندلو داوطلبي ګټلې، خو تر اوسه تړون نه دی لاسلیک کړی. په دې حق لزینو راپورونه ویلي چې د یاد کان په سیمه کې د نامنوی لامل هندي کنسرشیوم غواړي چې د کومې پانګې اچونې ژمنه یې چې کړې هغه کمه کړي. په دې حقله د هندستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال ډاډ ورکړ چې په دې هېواد کې به د هند د پانګې اچونې پروسه شفاف وي. د هندستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دا خبرې په کابل کې د سوداګرۍ او پانګې په اړه د دواړو هیوادونو د کاري ډلې په ناسته کې وکړې. د هندستان د چارواکو یو پلاوی په دې ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و. د افغانستان د کانونو نوی قانون تر اوسه تصویب شوی نه دی، خو یو شمېر سوداګرو جمهور رئیس ته وړاندیز کړی چې د دې قانون مسوده دې د یو تقنینی فرمان په بڼه توشیح کړي سو ژر عملي شي. په یاده غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وویل هندوستاني چارواکي علاقه لري چې د چابهار بندر له لارې له افغانستان او منځنۍ آسیا له هیوادونو سره تجارتي او ترانزیتي لارې مطالعه کړي.
چابهار یک از راههای ترانزیت است که سرشان زیاتر بحث صورت میگیره. چون
چابهار یو له هغو بندرونو څخه دی چې ډیر بحث به پرې وسي. دوی ژمنه کړی چې په دې بندر کې 100 میلیون ډالر پانګونه واچوي او ژمنه کوي چې تر 1500 میلیون ډالر پورې به ورسوي. دوی غواړي چې ډیر ترانزیتي لارې ولري او له دې لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته تجارت وغځوي.
افغانستان، هند او ایران په دې وروستیو کې موافقه کړې چې کابل او ډیلی به د چابهار بندر له لارې په خپلو کې سوداګري پراخ کړي. په دې بندر کې افغان سوداګرو ته یو ځمکه هم په اجاره ورکړل شوې ده. کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په لار کې خنډونه رامنځته کړي، خو افغان او هندي چارواکي هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر څخه هم ګټه پورته شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د صدر اعظم سلاکار وی امریکا باید له افغانستان څخه د ځواکونو د استلو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي. د دې په خبره کله چې امریکا د افغانستان په اړه راتلونکو کې پریکړه کوي، باید د پاکستان امن ته هم پام وکړي. د روټر آشانس په حواله سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل پاکستان دا وړتیا لري چې راتلونکو کې په یو پیاوړی اقتصاد بدل شي. د شوزو او اقلیتونو د حقونو په ګډون په پاکستان کې د حکومت د اصلاحاتو ملاتړ وکړ. د پاکستان او امریکا چارواکي د 2019 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ خبرې کوي. د پاکستان له اړخه دغه خبرې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر مخ وړي. عزیز او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ګډ بیان کې له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغانستان سره خبرو تکشینی. دوی ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ختمېدو او د ثبات د ټینګښت تر ټولو یقیني لار پخلاینه ده. په بیان کې په افغانستان کې د لاسوهنو د نه کولو غوښتنه سوې. شی اشاره د پاکستان رقیب هیواد هند ته وي، خو په بیان کې د هغو هڅو ملاتړ سوې چې د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ اړیکې شې کړي. پاکستان وخت نا وخت تور پورې کوي چې هند په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي، خو هم افغان او هم هندي چارواکي دا مسله ردوي. جان کیری چې یو وخت سناتور وو، پاکستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د مالی مرستو د بستې په ورکړه کې مهم رول درلود. د پټینګر سره ویل امریکا د پاکستان له خلکو سره قوي اړیکې غواړي. جان کیری د صدر اعظم نواز شریف د اقتصادي اصلاحاتو ستاینه وکړه. زیاته یې کړه امریکا په دې کې شک نه لري چې د صدر اعظم نواز شریف تګلارې به پاکستان د لا نیکمرغه راتلونکي پر لوري رهبري کړي. جان کیری وویل موږ د دې هدف بشپړ ملاتړ کوو چې غواړي په یوویشتمه پیړۍ کې د نړۍ په کچه پاکستان په یوه پیاوړي اقتصادي ځواک بدل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه امریکا د پاکستان د برېښنا ظرفیت 0 میگاواټو ته لوړ کړي او د انرژي په برخه کې به خپل همکاري لا زیاته کړي. خو د خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې شذې او اقلیتونه باید د راتلونکو یو برخه وي. د فرانسې خبری اژانس په حواله پاکستان دا مهال له فرقوي تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دی. سنی سختریزو ډلو په وروستیو کلونو کې د شیعه اقلیت په سلګونو کسان په بریدونو کې وژلي دي.
د صالح محمد صالح په ریپورت کې مو د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک ډیالاک او د امریکا د بهرنی شورو د وزیر د سرګندونو په باب تفصیل واورید. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو او د بشري حقوقو اونیس پروګرام اورئ. که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې لجنقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د نشې موادو پر ضد مبارزې وزیر مبارز راشدي وایي ترهګرو ډلو تیر کال نږدې 1500 میلیون ډالر د افغانستان له مخدره موادو درکات ترلاسه کړی دي. د کابل امنیت قومندانی وایي په کابل ښار کې په دې وروستیو کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو وروسته په ښار کې لومړۍ درجه احضارات اعلان کړي. د افغانستان حکومت ویل امریکا څخه غوښتي که د سولې د عملی پروسې په برخه کې مرسته نشي کولی نو دا خبره د رسمن اعلان کړي. دا څرګندونې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي تېره ورځ په ارک کې له خبریالانو سره وکړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې په لشکرګاه ښار کې یو صراف د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول سمنوال عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې پېښه تېره ورځ شوې او په اړه یې تحقیقات روان دي. د اوکراین پارلمان د حکومت ضد دوه میاشتنیو اعتراضونو د ختمولو په مقصد د مظاهرو ضد لانجمن قانون لغوه کړ. د پارلمان له 412 وکیلانو څخه 361 کسانو نن په خاصې غونډه کې د دغه قانون د لغوه کېدو لپاره رای ورکړي. د خیبر پختونخوا ایالت کې د پېښور پوهنتون چارواکي وایي د ملالې یوسفزۍ د یو کتاب د خپرېدو لپاره جوړ شوي مراسم یې د امنیتي اندېښنو له امله لغوه کړل. راپورونه وایي د مصر پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی نن د قاهرې یوې محکمې ته په 2012 کال کې له زندان څخه د بندیانو د وتلو د دوسیې په اړه د محاکمې لپاره حاضر شو. د چین په ختیځ کې چارواکو وروسته له هغې د ژوندیو چرګانو خرڅلاو بند کړ چې د مرغانو په انفلوینزا باندې د اخته شوو کسانو شمیر زیات شو. او روسیه او اروپایي اتحادیه نن په خپلو کې غونډه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې پاتې برخه بشري حقوقو نیوز پروګرام او ازادي اوریدونکو ته څنګه شوې ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. د دېونه په خبرونه کې د خي حکومتداري په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال خاغلی خالد ایثار را سره ملمه دی. ایثار صاحب، خبرونه ته خراغلی.
سلامات اوسئ. د لوی خدای په نامه زم تاسو او تاسو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم.
مننه کوم. د لومړي پوښتنې په توګه کراته وای چې کومې حکومتداري ته ښه حکومتداري ویلی شو؟
بله، د علماو ترمنځ دغه مفهوم یو جامع او کامل تعریف نه لري، خو بیا هم کولی شو چې وایو ښه حکومتداري او حکومتداري چې په هغه کې مدیریت یو اصل دی.
بله.
او د خلکو همکاري بیا بل اصل دی.
بله.
او دغه همکاري او دغه مدیریت باید د عمومي نهادونو په قالب کې باید تر سره سي. او تر ټولو مهم، د حکومت ټول عمل کردونه د فساد په ضد دی.
بله.
نو دغه تعریف کولی سي چې وایو حکومتداري پاره، ښه حکومتداري پاره دا یو تعریف مناسب تعریف.
بله. مننه کوم. د ویخي حکومتداري بنسټونه کوم دي؟
بله، دلته علما سو بنسټونه په ګوته کړي. اول، ثواب ورکول، یعنی حکومت باید هغه پالیسیګان چې طرح کوي او جوړي او هر عمل چې کوي د عمومي قالبونه پر اساس خلکو ته باید ځواب ورکړي.
بله.
او خلک حق لري چې حکومت نه پښتنه وکړي چې آیا دغه پالیسی د خلکو منافع ده او که نه ده.
بله.
نو حکومت باید ځواب ورکړي.
بله.
او موږ په ځوسه د اتباعو نمائندگان وکیلان دي، د پارلمان وکیلان دي. نو په مستقیم او غیر مستقیم ډول حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. نو دغه یو بنسټ د حکومت دار دی. بل دا شي د حد اکثر د خلکو ګډون نو بل مهم اصل دی چې حد اکثر خلک باید په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په حکومت کې ګډون وکړي او شریک واوسي. موږ پوهیږو چې د دیموکراسي نظام کې د خلک رضایت او حاکمیت یو اصل دی.
بله،
یعنی ټول ډېر مهم اصل دا اصل دی. نو په حد اکثر بڼه باید خلک په نظام کې ګډون ولري. دا بل اصل وو. بل اصل د قانون حاکمیت دی. موږ په تیرو خبرونه کې د قانون حاکمیت په اړه خبرې کړې دي. موږ وایو چې د قانون حاکمیت په دې معنی ده چې ستر واک په یو ټولنه کې باید د قانون وي.
بله،
او قانون دی چې امر کوي، قانون دی چې نه کوي. نو تر قانون ستر واک به نسته په ټولنه کې. نو کله نو موږ کولای شو وایو چې په هغه ټولنه کې قانون حاکمیت لري. بل اصل د حکومتداري شفافیت دی. په دې معنی چې خلک، رسنۍ او مدني ټولنه نهادونه په حد اکثر ډول د حکومت پالیسګان څخه باید اطلاع ولري.
بله،
نو موږ هغه وخت ویلی سو چې په یو نظام کې شفافیت وجود لري که خلک د نظام د پالیسګان او ستراتیژي په اړه پوهه ولري، نو کولای شو چې وایي چې په هغه نظام کې شفافیت وجود لري. نو دغه څلور وړه مهم بنسټونه د حکومتداري.
بله، ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
توهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو چې محکمې
لخوا. ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
بیا هم خراغلی خاغلی سرکراته وای چې څنګه کیدای شي په یو ټولنه کې ښه حکومتداري رامنځته شي.
بله، اول اصل دا دی چې موږ د یو مقوله خپل ټولنه کې لرو چې روابط د ضوابط پر ځای حاکمیت لري.
بله،
نو که غواړو دغه ښه حکومتداري په یو ټولنه کې پلیسي، نو باید دغه فرهنګي به بڼه لري. دغه روابط حاکم دي پر ضوابط. نو دغه فرهنګي تغییر باید، کلتوري تغییر باید په ټولنه کې راوړو. نو دغه یو اصل دی که وړو حکومتداري په ټولنیک پلیسي. بل دا دی چې د محلي اورګانونو او نهادونو ته واک ورکو. نو په دې معنی نه دی چې ټول دغه محلي نهادونه او اورګانونه په مرکزی حکومت کې تړل وي. نو دغه خپل مشکل جوړي په دغه سره کې. نو دا یو شل حل لار ده چې محلي نهادونو ته د قانون په اساس واک ورکو. بل دا دی چې دغه مالی ځواب ورکونه باید ډیر سي، ځکه چې پوهیږي چې فساد مثلا زی ډیر مالی جنب لري. نو په دغه ارسه کې باید شفافیت راسي. بل ډیر مهم عنصر د شی حکومت داری د پلي کولو لپاره دا دی چې مطبوعات باید پیاوړی سي او د بیان ازادي باید پیاوړی سي.
د روسي پښتني په توګه راته وایي کچیر په یوې ټولنه کې ښه حکومتداري وشي کومې مثبتې پایلې لري؟
بله، ځینې ارزښتونه ستا چې یعنی د نړیوال ارزښتونه دي لکه چاپیریال ساتنه.
بله،
نو که ښه حکومتداري په یو ټولنه کې حاکم وي، نو هغه به خامخا د چاپیریال ساتنې ته ډېر توجه کوي، ځکه چې هغه یو شخص ته اړه لري، ټول ټولنه ته اړه لري.
بالکل،
نو په ښه حکومتداري کې چاپیریال ساتنه یو لومړیتوب دی. دا یو مسله. بل مسله دا دی چې بېوزلي سره مبارزه کوي دغه ښه حکومتداري حاکم وي، نو په خپل هغه پالیسیګان کې لومړیتوب دغه د بېوزلي له منځه وړل دی.
بله،
بیا دا دی چې د اتباعو بشري حقونه تضمینېږي، نو دغه به ډېر ښه نتیجه د ښه حکومتداري وي. بل دا چې دغه موږ چې وایو د فرصتونه د کاریابۍ لپاره کارمندنه دا لپاره به فرصتونه مساعدېږي. نو دغه څلور نتیجې دي چې د ښه حکومتداري عمله میسرت لري.
ډیره مننه ښاغلی خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ.
استاسو نه مننه.
قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې د خبرونه تر پای مو را سره ملتیا وکړه. درنو اوریدونکو تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 اوري. تر بل خبرونه مو په لوی لاس پارم الله مو مالشه.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
ازادي رادیو
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوم ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه چې پرګنو مسایل دي په دې پروگرام کې خبرو ځینی اوریدونکو وی په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي ځینی نور بیا وی اداري فساد په افغانستان کې دروان کړکېچ اصلي علت دی څوک بیا وی چې خپل سری وسلوالي څوروي د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پایل کې ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي ورپسې پر نورو مسایلو د دې ټلیفوني پیغامونه اوري
هم زه اصل شاخ هم دار به خصوصا د میدان او رسانه څخه خبرې کوم او تاسو دا پیغام ټریک دم موږ له سوالې د لارې پر تاول سوالې دا او د پاکستان سره نږدې دا او د باندې کې نوم کوم لږې دی او موږ حکومت نه دا او څه د چیلا رنګې مونږه خلاص کې او بل دا چې مونږه کورونا نه شي په سره کې رنګې دی او په لونه نشته دی پروژې موږ باید دا وشي او د رسول او امن کې ول سوالې دا
دا به خیر ده هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام رسنده هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې هیڅ د ټلیفوني شبکې کار نه دی په کوم څه خدای نه هلمند ولایت اړوند مسلمان سمدای نه دی هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې مقدر وشه شبکې او باندې دې شبکې سره ستاسو په اړه کې دا د هلمند ولایت باندې کې د ولسوالۍ څخه پښ سره په تماس کې مرور د مخابرات وزارت څخه مداخله او ارزول چې په هلمند تک د چې د افغان مسلمان تن بهخي کمزور خپلې کې څه ما پیغام راته نه شرقي د خپل پیغام
دا مشاغه د ټول ولایت د غزي غوډ رساله فلم کې خو تاسو دا په یوه کې تر شو او تر دې وخت په ځان مو نه ځنو نه لري سره د ورکې دوه په مخابرات څخه څنګه ځخه دا نه به برخلم شي دا غوډه را دوه څخه مو د غوښتنه نه کیږم
زه څنګه درمه نه وایم د پکتیا ولایت د غزي غوډ رساله فلم کې زما د افغانستان ملي مسمشر څنګه ارز کوم دا خوښ وو څنګه کوم کوم وزیر صاحبان والیان قاضیان سرنوالان دي دا وکي تغییر او تبدیلی راولي او داسې خلک په دې چوکۍ کې نه وي چې ملک ته خدمت وکړي خاورې ته خدمت وکړي وطن ته خدمت وکړي او افغانانو ته خدمت وکړي همدغه مشرانو وزیرانو وکیل صاحبانو سرنوالانو برکت ته چې افغانان څوک دې بموخ کارشول څوک دې مرمۍ کارشول څوک دی وروخ کارشول او څوک دی دریا بوکی د مايان کارشول
عبد الرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه کڅنګ چې هر ورځ د ولفلو چارواکو څخه البته د محلي خلکو څخه د موټر کلیوال بسګر هر چا څخه ورچی د فساد سرسېدلې دي رشوتونه خلل کیږي البته هر مامور په خپل معاش کې نه کوي نو رشوت تلمون شکوي رابسو چې حلاره څه د پردې مشکلاتو باندې ټول ژغیزو او ټول خبرې پرکوو نو لکه څنګه چې زاد په کندهار ولایت کې د صحنې شاهد يم چې دا غسل ورفړي چارواکي چې البته د ریاست مقام ته رسیږي یا هر مقام ته رسیږي د دې سره په حوال کې په اول کې هیڅ څنګه وي یعنی دا چې خلک زوی هم نه پات کې چې باید د دوه خلکو له خوا څخه چې هغه ورفړي چارواکي د دې سره باید سوال او جواب وسی او د دې د اوایید پښتنه وسی چې په هغه وخت کې یو د سپاستیا باسکل نه درلودلې په اصطلاح ټول کورنۍ دومره واس نه درلودلې چې یو باسکل پیدا کړي خپل خلک وینم چې دیم د اداري فساد ناری او چتوي چې اداري فساد او چې تور رسیدې داسې د پزړی کوروزین چې پریزي البته شلوکس کوټیان یې جوړ کړی دی زوامه چې پر مشکلاتو ټول افغان ولسته همدا پیغام لرم چې پر مشکلاتو به سره جګیږو خو حلارې به هم وایو راو چاتسي دوانانو راو چاتسي دغه مستبد واکمنانو په مقابل کې چې هغه د خوارو غریبو
یتیم و کند حقونه اولی دی او پخپلو جیبو بانگو او بلدنگونی یا مصرفوی راستی نن ده دوی پا مقابل که اواز را اوچاد کو او هر یو ده خپل ولایت سخه ده همده هست پیغامو دلاری پا متواتر ده والخلق اتشاکی پا مبهم و نمو باندی او ده ملت توشی چه ده غش بیوی اری پساد سخپل بی هم پیداری پساد که ملوستی
و خاندان من اول دفعه ولی زادیارو بود ولی از این افغانستان میولد مثل امید کردیت از زادیاری لخوا یا پرگرمان میکنم حقداتی دکم دکخیتی غدخیتی که روز فعلا خوشبات و زندگی جوی غتی غتی ردبی لری دیدن خواهش کنم که در دکخیتی در غدخیتی رشوت خواره پکورو کی نوی دکی خلق فتوکایی کی نوی چی جب تکارونی کی ملت تکارو کی
زما دا پیغام دی ولسمشر حمید کرزي ته چې دا کوم وزیران او کومه کابینه چې ستا دا خو دا خو یو تړون دی چې لس تړونونه لاسلیک شي او دا فساد افغانستان کې به هېڅ وخت کې نه به پوځ جوړ شي او نه به افغانستان دا غریب لس په یو ښه فضا کې جون تېر کړي او بل مدرین چې نه دا خواهش دی دا کومه لار دې نیول د افغانستان په باره کې او د فساد په باره کې دغه کوم کار چې و تذکیرو هغه انشاءالله ختم شو سرته ورسېدو زمونږ په ګټه شو نو د فساد په باره کې تاسو راجګ شه مونږ غوسه ملګري یو
افغانستان وزارت
کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. دلته باید وویل شي چې موږ شفشف کوو مګر واقعیت ویلی نشو که یو غل پوهنتون ته لاړ شي کوشش کوي چې د پوهنتون ریاست دنده واخلي او که چېرې یو استاد هغه ته لاړ شي د غلو ډلې ته لاړ شي کوشش کوي چې د غلو رهبري څنګه په لاس واخلي نو زه دومره وایم چې دا ټول واقعیت چې په افغانستان باندې تېر شوی ده افغانستان د ډېر غیرتي خلک وو مګر دا ټول جنګونه چې بد له دولت اسلامي منځته شوی ده د ټول د پاکستان له لارې چې دا پریولی بیا چې طالبان راغی طالبان چاره اوس بیا طالبان چې راغی طالبان د پاکستان تر رهبري باندې راغی اسلام پاکستان امریکا په یو اختلاف کې ده هدف یې د افغانستان د متلاشي لپاره ده
زما ولر زاپند ولایت تصویر د ولسوالي اوسیدون ته یو څنګه خپل ته موږ د ورکان له لاسه ډیر سخت تکلیف لري موږ له لوړ کما څخه خیلې کوو سدي سینه به کان یست السلام
زما در لا په زما د پیو د سوالي اوسیدون ته موږ به خپل ته مر جوړ سوالي کې دا غدي د غار بکان څخه موږ ډیر پتنګ د غار بکان چې د خلکو سوالي خپل راوي خلق دې فتنګ ورسخه دخل ګو سرایت اور اوری کشران خو د نجای پوسټو ته دغه یو مسجدین یعنی چې ورک څه خدمت دا هیله ده چې دا فردکان چې دی دا په کټی تو غوړ دا مشکلات مل له حل شي
د حکومت نو ټول چارواکو څخه چې دا بچیان په مرده کې ډیر زیات کوي خلک نه کوي انا په
ولمنان د کاپټول د تګاب او نجراب لسانی نه دی مونږ د اربکی د فصل سخت بازار یې سو د شپې چې وګلګو چیرې خبر کې ډیرم پازابوی د سپیکې جنې کړي پاس د نمبر سی ورته دی دا کې دا شکی لګولې بس نه زنانه او ماشومان تر ډیر پازاب دی ورځې او شپې څو کډ راتګ نشي کولای
زه ډیر غواړم او ګرمه ټکلې څخه نه زغم مو زه دي اربکان نه لاس ډیر پاست بل زه ډیر پټنګ یو مو زه په چارواکو ورسېږي او دا پوسټ دې بدلې کی بل ځای دی و چې مو زه دوه لاس ډیر فازا به وسلام
او دین کې شکایت کوي چې ل اربکی وسلولو پټنګ دي د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې ری خلک له دغه ډول ستوندو سره مخامخېږي کولای شي د پولیسو خاصو شمیرو ته زنګ ووهي او خپل شکایت ثبت کړي د ستونزې پر حال به یې خامخا غور کېږي د پروګرام نور ټلیفوني پیغامونه به واورو چې پر بېلابېلو مسایلو دي په پیل کې یو اوریدونکی وایي چې له سرحدي پولیسو پتنګ دی
فعلن عم الله ده کندهار خبره کوما دغه پوسټر رلار پوسټ پولیس دې دا خلک په تکلیف وي او کله کله د سکری غواړي نو د سکری کور پاتې د څاو څاو او ډېر پازه بری د بولدا کتر کندهار پورې دغه سرحدي پولیس ډېر خلک په تکلیف وي
دکاندار د کوډي څخه خبرې کوم نو د حکومت څخه دا خواهشات لرو چې دغه د میر بازار د زیارت سره چې دا کومه پوسته ده دغه پوستې والا اکثر مشیان رومیان دغه بلایي چې ورته راسې نو نه دې پرېږدي نیکوي درڅخه غواړي محمد امیتیاد کندهار ولایت د کوردی څخه خبرې کوم زموږ د کمانډان یا جنرال لاجیک صاحب څخه دا هیله امید لرو دغه د بازار تر پوسټه باندې درې څلور کسان خو خالي روینان وشي کیږي چې دلته دی راوځي د تلاشیانې کوي نو عزت والا سړي ته ګوري نه غله ته ګوري نه شل شلي په سړي ته ګوري او که دغو درو څلورو روینان کې یو چې دوی یو کنډ پهلوان دي پوه شو دغه پهلوان دی او داسې رشوتخوره سړی دی چې د سړي سر بل سره یې پیسې ورکړې د لایق صاحب نه کېږي نو د کوم کمانډان صاحب څخه مې دغه هیله توقع ده چې پر دغو باندې وځي وګرځي او معلومات یې وکړي سره د سم او خراب خلک سره جلا کړي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه لکه څرنګه چې یو ځل مې مخکې هم د کندهار د پولیسو د چلند په باره کې تاسې ته خبر کړی دی. پولیس داسې رویه د عامو افرادو سره کوي چې ځانونه داسې بولي لکه باداران چې د ټولنې وي نه خدمتګاران. نو نن د همدې پیښې سره بیا هم مخ شوم چې پولیسو هغه چې چلند کوي فران سړی کې د خلکو د موټر سایکلانو البته چې پارکینګ کې به لږ بې ځایه ولاړو دوی بیا ټوله ټیر وسپېرې کړي او پر دې غریب اولس باندې د دوی داسې کړنې چې بیا به هغه ورته وکړي دا ټیر دوی وسپېرې کړي او هغه دې ترې ایستلی وای د دوی د کنداغې کړنو سره به د چوکمدس چوک مخامخ کېدي او دوی به ډېر زشت برخورد ورسره کوي.
زخیم صاحب د ګریشن ولسوالۍ سره سر په تماس کې د لوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د ګریشن ګرام ولا چې دی د موټروانانو څخه ډېرې ډېرې پیسې غواړي او اکثره وخت غلایم کوي او موټروانانو هم غلا کوي.
متبل د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما په کې د افغانستان وزارت د هیئت ورسېده زموږ ولایت کې پولیس مستر ډیر مطلب انت څه څنګه دغه نه فارغ کوم څه کار باندې او څه څنګه خو کسان سره چې هغه متعلمین د مکتب دی نو ځا د وزارت د هیڅ ډول سره موږ مشکل دی واوي
د مجد ولسوالۍ د سیستاني خصای سره په تماس کې یم. ما ډېر پیغامونه د ازادي راډیو و د ثبتونکي ماشین ته پرېښي دي خو ځکه چې خپرېږي نه هغه حکومت چې وو سیستاني ته راغلی موږ ډېر ورته تږي وو خو ځکه چې زموږ خیرلس کسه مورې و ټکیان پولیسو غیرې لازکه وویشتل موږ چې تږي وو ورته خپل په ویل یې وبکړو هغه خو پرېږده به چې تاکې په لاش شپې کې په میاشتې میاشتې سړی ځان بسوي چې د پوسې مشرې دا هر سړی دوه زره درې زره پاکستاني کمداري پر کور باندې دوی ټوله یې وایي ځکه چې دا موږ خپل حق حقوق ستاسو غواړو بېګارونه یې بس نه لري هر سړی چې د مخه سنه چپه ورم یې
زما د افغانستان ملي امنیت د هر ولایت ریاست نه دا خواهش کوم چې اکثره سرحدي ولسوالیو کې سرحدي ولایتو کې پاکستاني چارواکو ته تذکیري جوړیږي او دغه مخه باید په جدي ډول ونیولی شي.
بزر قادر وطنیان د خاور د سیمې د مختلفو کیمپونو په وجوهاتو کې لږ ګډون غواړم څنګه چې افغان کمشنریات یا پاکستان یونیسیار یا د پاکستان وزیر سپتران د پاکستان مختلفو کیمپونو ته یا تطور د خراسان تطور حدیزه او نهګومان او خزانه کې هم ته جواب ورکړي او افغان دولت افغان رئیس مهاجرین او افغان وزیر مهاجرین دې مهرباني وکړي چې د افغانستان کې د راتلو زمینه مساعد شي.
زما دا پیغام دی د ازادۍ راډیو ته ولسمشر کردیو بسم الله محمدي د وزیر دفاع چې دا تشه نجیب الله چې کومه لار د پاکستان لپاره په مخ کې نیولې وه هماغه چې هغه لاره ونیسئ هماغه چې څه تشتري هم هغه دریځ ونیسئ د پاکستان لپاره چې ویلي وو چې پاکستان زمونږ نیکونو زمونږ پلرونو پاکستان پاکستانیان په ګونډو کړي پنجابیان په ګونډو کړي وو نو هماغه دریځ ونیسئ پاکستان په هماغه دریځ ته ډاکټر صاحب نجیب الله په دار ودړو دا چا ودړو دا پاکستان کې یې ودړو.
دا
اتکیم افغانان یاد ولر چې په افغانستان کې اوسنۍ جګړه د امریکا او د پاکستان په خوخه روانه ده. د نن چې ملا او د طالب په نوم څوک جنګېږي، دا نه ملایان دي نه طالبان دي، دا د امریکې او د پاکستان مزدوران دي. د هغوی په لارښوونه په افغانستان کې جنګ پر مخ دی.
یہ فاز اپ کرن جو واسطے مکھن جو طالبان پنجابیاں کے اوپر سے مدارہ بند دو اور راز دماکا واسطے شیطان اور پراتے دی زخمیاں پراتے اس پر انتقاوا ان شاء اللہ ولا نہیں کی من غار اس دا واسطے آزاد سی
لو محمد زمان جی سعودی عرب نے خبر کہو شکریا بغیر برزدہ خبر نہ خبر کہو لو زنو خلق تو سنن نہ کہو پوچھنے نہ کہو کہ ونا پر وہ تو جس پاکستان پر افغانستان ولا کنا کی کہ پاکستان دا سر پاکستان وہ افغانستان کے پنگا ولا کہ وچ بامونو چ خلق پوری وہ ملی مرزو مرا کی پولیس مرا کی افغانیوں مرا کی پھلنا لا کی مکھ چبنا نا کی دا پنگا ولا دی پاکستان پاکستان سر پر وہ ہوا کی دوسری وا کی سر مرگ چا جو کی
قوم سلام خدا کی سلام اللہ چھوڑی چھوڑی خبر کم سلام نہ چھوڑی دل چھوڑی پاسو پنجوس نہ کرے کشکل لے دا معذب کشی دیو کو مکمل تمشی پرن دے سدلی سو یخت جمی دی فلی جمی کی واش کا پر جت کی چیز نہیں کس کو رو رو کی شکل دے زوال
مروان ولد کی اجر رسول نے خبر کو اواز رحمانی سے چھوے لے دا خبر غلط دا تاریخ سے چھ ہایک لے علاوہ خبر واقع غلط دا غلط لے ری دولہ طلب والا و تیج ملکی وغا ملکی چ طالب دا کور ما یا خیر نہ کول خیر اور من بمبو دو کہ خو سب تلا وقت انا خپل ام سین تلا لے خپل سی اجر رسول علیہ کو دا نفر لگی و غم خبر نگاران و او بل دا چې هغه خپله د سیادت ولسوالۍ کښې فروجه دی د فروجې څخه ناکله وه نو د رحماني صاحب خبرې سره موافق یم موافق وم چې خپله دا خبره کول غلطه ده.
زه د شجاع د ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغسې ثاني په سیمه کښې زه محمد داود نومېږم. دغسې ثاني په سیمه کښې یوه دنه چرګ اربکیان راغله ولمونځ ته یې راکړې موږ چرګ ورکړې خپل په طبیعت یې ونیول چرګ یې ماښام حلال کړې سهار یې برنه ریکلې ول دا ته یې زار لګولې دي ورکه یو بیا سړی بوتې بندې کړې ول که یو لک کلدارې مونځ ته راکړې شرې که نه یې مونځ به نه پرېږدو پر لحاظ د خدای پر لحاظ د قرآن ول وړو چارواکو دا خبر ورسېږي په صحیح توګه چې دومره ظلم دومره تکلیف روان دی چې بالا نه ورته جوړېږي. وسلام
حافظ مثال د منتجات په توسیې نه موږ له څلور نه ماشینه را کوي دا درې څلور میاشتې کېږي نه اکثره د ستا د صحیح طریقه باندې رسېږي نه ډوډۍ راته په هغه وخت باندې رسېږي کان به ډېر ورځ ځله دغه تعقیب کړي که تعقیب نه کړي په دغه رقم باندې هېڅوک نه اشکاري کوي نه وظیفهیز را کوي.
زه مشکل لرم تاسې نه خواهش کوم که دا ما حق د په دیارلس او پنځه یوم کال باندې مزار نما یو تراکتور واخیستو بیا په لار کښې د اکبري اداري رکتا وکړه بیا دوه اتیاوم کال چې د کرزي حکومت راغلی ده بیا زه هر چا پکې ارجي کوم دلما د حق سره نه کېږي ځکه چې دلته اداري فساد او د واقع نه کېږي نو موږ دا د ازادۍ هغه نه خواهش کوو چې مقصدما دغه غږ لوړو مقامو ته ورسېږي او یا دې ما ته جواب را کړي او یا ما ته مثال داسې وکړي زه د لوګار دي هلته مور نه خبرې کوم او بیا په دې لمبما نه تاسې نماینده ورکړه شي که چېرته مقصد دغه تاسې نماینده ما سره مخامخ شي دس ټلیفون یو زنګ ما ته وکړي ما زه ورسم او زه سره خپل خواله ټول شریکم اوس تاسې د درانه حضور نه هیله کوم.
څو ځلې خلک راغله دې بند کړو غد او نه د بند خبره پرتې دي انډیواله نه پوهېږي څو ودرولې نه بحث راغی او د امباسګۍ پیسې را ووتلې څلور لکه ډالر وانو تقسیم کړې وی خوړې اوس بیا راوتلې اوس بیا نو هر یوه چل چلکی ورته جوړ کړی نو چې بیا کومه لارو.
زه عبدالرحمن یم د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه. موږ د ښاغلي جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړو امریکایانو سره دغه تړون اعلان نه کړي که چېرته تړون دغه اعلان شو دا به د جنګ نه وي شروع وي په افغانستان کښې به ډېر خونونه وسي بېخا به کې ورسي دا به د افغانستان لپاره طبعي اوله نښه دروازه خلاصه شي.
زه فرحت الله 203 در کلو اردو لې وای اول خبرې کوم. موږ غواړو چې اردو ملي په سکیل سلا باندې سنبال شي یعنې موږ غټه سلا نه لرو د دښمن په مقابل کښې نه بیا هم سلاوې لرو خو غواړو د مسؤلو چارواکو نه موږ دغه خواهش ده چې اردو ملي سمه سلا باندې سنبال شي. و احترام
ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام دغل ته پای تر رسیدي. ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.